السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرامونه د ازادي میلمه او درسي ټولګي اورو. خو پیل کې په موکلي خبرونو ته، د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه هیڅ نه دی ویلي. خاغلی روبیو پرون خبریالانو ته وویل چې د برمته او په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بوهلر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال دفتر هم پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بوهلر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د ښاغلي بوهلر له قوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. امریکایي پلاوی چې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم غړی دی، پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د سه شنبې تر ورځې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پرون په یو بیان کې وویل د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغیزو له کبله د کابل په سندیزه حوزه کې د ناڅاپي ورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو امکان شته. خبر پانه زیاتوي چې د خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو په سندونو کې هم د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په خبر پانه کې د سندونو غاړو ته له نږدې اوسیدونکو غوښتنه شوې ده چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د کوزنیو سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر وساتي. د پاکستان پوځ ومنله چې د ورند کرښې ته څیرمه یې 19 تنه پوځیان د شنبې په ورځ بریدونو کې وژل شوي دي. د پوځ پرونی اعلامی وویل چې لومړی برید د جنوبي وزیرستان په بدر نومي سیمه کې د پاکستان د پوځ د موټرو پر کاروان وشو. په بیان کې راغلی دی چې په دې نښته کې 12 سرتیري او 14 تنه وسلوال ووژل شول او څلور کسانور ټپیان شول. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک ټي جي پي پر خپلو ټولنیزو پاڼو ومنله. پوځ په یو جلا اعلامیه کې په کوز دیر کې هم په یو نښته کې د او سرتیرو او لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بیان زیاتوي نښته هغه مهال پیل شوه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو پټنځای ومونده. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو افغان طالبانو دا ادعا په تکرار رد کړي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي. او د رومانیا دفاع وزارت وایي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو پرون وروسته له هغې الوتنې پیل کړې چې د روسیې یوه بی پیلوټ الوتکه پر اوکراین د برید پر مهال د دغه هیواد حریم ته ننوتله. د رومانیا د دفاع وزیر یونوت موستیانو پرون وویل چې د دې هیواد F-14 الوتکې ډېرې نږدې شوې وې چې د روسیې بی پیلوټ الوتکه چې په ټیټه ارتفاع کې الوتله له منځه یوسي، خو وروسته یې خپل لوری د اوکراین پر لور بدل کړ. پرون د پولینډ په ختیځ خار لوبلیان کې هم د دې هیواد هوایي قلمرو ته د روسیې د وی بی پیلوټ الوتکې د ننوتو له کبله خبرداری ورکړل شو. پولند درې ورځې مخکې د ناټو په مرسته په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې بی پیلوټ الوتکې وویشتلې. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروزکون کو یو سلیپ هم تاسو ټول ته شرغلاس مې مندنن. راځي درسی موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نافرز د کوین کې براترو غو جوړ او صحتمن تو سیږي او د صحت چمې بوم پټرني خو جا ګللی ز کون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیږي نن رزم رستا سو در سیمز مون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لا بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې مو تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمن پېژنو، د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک د څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو، له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خودددی ده. ولو چې مېرمن زکیه خودددی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خودددی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خودددی څوک وه، مېرمن زکیه خودددی، زکیه خودددی څوک ده؟ زکیه خودددی د افغانستان یوه مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خودددی د افغانستان یوه مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره، د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یوه بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خودددی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خودددی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې د دوی د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خودددی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خودددی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکی ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکی ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازینی هاو لومړني افغانه مېرمن وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو او خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خودددی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړي دي. زکیه خودددی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه مېرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خودددی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغانه مېرمنه د هېواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامل د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې مېرمن زکیه خودددی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمنه وه. د افغانستان کوم وضعیت چې وو د هغه له عمله څخه دی نسبه کولای تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلاتو سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولای چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله، او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوب کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل، او بالاخره دوی وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو او خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغانو ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغانو ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي، او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمنو ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم، که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغانو ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغانو ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل ورتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل ورتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک پر خپل ورتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام ځکه یا ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن ځکه یا خوده دادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړلی چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کېږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن ذکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوجوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمن وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه و، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کومه افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلا و احترامات می عمرې قدرمن او درنو زكون کوم. یو ځل به هم تاسو ټول ته شراغلاس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګللی زكون کوله کسرنګ سیس مړ استاد مضمون د افغان مشور مرمن او باندې نن ورځ مړ تاسو افغان مشور مرمن او پیژن او د حقوقي تجربه په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. د کسرنګ چې پتیرو لستون کې مړ تاسو اوس مړ کران هیواد افغانستان زړورګي کار افغانی افغان غشتلې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتله افغانه مېرمنه در پېژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږ او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم زموږ استفاده وکړئ او هم چې نن د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. تر نو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغاني مېرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کړو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم، هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چی شکردخت جعفری څوک و اثر او شخصیت و کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو لمقشه فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخت جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیک کې دکتورا ترلاسه کړل. لولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازنۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخت جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی، یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کوم وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کېږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانب بی اغیزې کمې شوې، یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قوم شعاعګانې چې کومې اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کول. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله د دغه اختراع څخه وروسته دغه شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرله، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کمه کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوې یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کېږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هېواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هېواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مهال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هېواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کېږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره. شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن وه، یو افغانه مېرمن وه، یعنی په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال ده چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرېښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې. شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د شکرده جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکرده جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی مېرمن شکرده جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکي وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکرده جعفری ده. یعنی مېرمن شکرده جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې اوس په برتانیا هېواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکرده جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکرده جعفری څوک وه؟ دویم، شکرده جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکرده په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغل ملیار، خبرونه ته شرخ له
مننه کبر من شیبر سک زه خپل سلامونه تاسې ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډو راته ووایاست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړي دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، کوم دغه پیل کې له مانه بلنه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم. سره له دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بله درنګ بېله دي چې یو لحظه پرې فکر کوم. ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایل په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس څنګه پیولای شم. او ما غوښتل چې سره پیل وکړم، یو کال مکمل می سپیسونه مختبی ولې نه او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې، د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو د سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مختبو کې او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولای شي. په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، چرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوی خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چمداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسې باید افغانستان ته راشي، خطر رومانې ریسک رومانې دا وکړوکې. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم. عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ. د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې لپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر عزت وشو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او موږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدراعظم و دې سره یې وګورو او دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږېږو، چې البته یې موږ دپاره د خوښۍ ځای دا
وبخښئ. په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی؟ په دې برخه کې
فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی تکر چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 40 میلیونو نفوس چې حداقل اقل ممکن شل میلیونه زموږ خویندې واوسي، دلته یو پرمختګ شوی. هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب یې 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم، هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې ډېر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته هته وویلې چې څو مکته تلو ښوونځي په کوم ځای، ما تارلومیا مدرسې په کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب کې تدریس کېږي. مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښي، بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره راپورونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حده خوا ته دا خبرې هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې، وی مدني فعال په صفت باندې، دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویلی شي، ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې به تخت شي. او مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه د موږ دا دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي، د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې یو چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادی زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظه، د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي، له هر لحاظه ټولنه مکمله نه ده. موږ په بارها دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې د یو مرغه پرواز کولی شي، په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات راسره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلی اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 218 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې، چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنې یو نفر، یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي، نو دا د خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره باید دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنې دغه درې هفتې چې دوی دغه کورس تعقیبوو، زده کړه یې پکې کوله، دوی دومره بری ترلاسه کړی. یعنې دا او دوی خو روزل شوي دي، دوی خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هغه خپلو مرستو ته. د
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه و اکمانی و روست افغانستان تطلیلی هستی، لدوغو روزلشوی و قابلو سرمو لکم بیو سر لیدلی ندی؟
پا خوشمی سر بایدو ایم چه نا، پا دی که زه منگا چه افغانستان تزو معین وقت تاس پیگیز دو تا کار لارم رسمی زه دیر رخصت نشتم خستلی، و اغا معین وقت چه منگا آلتا زو منگا دا مصروفیت پا افغانستان که یعنی پا کابل که دا زلی خو منگا پنجشیر تم لاړولو، ننګرهار تم لاړولو، بلخ تم سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې موږ چې زه تللی وای. یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوالې په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخته نه و که نه؟ آسانه.
یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې هو
په یغه وخت کې یو مشکل دا سارنوالی په خپل یو اخه دا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته بده ډېر سخت جنایي دوسی هم راتلی.
بالکل، موږ خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې کار کړی، دا مرافی سارنوالی کې کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاسو دا دولتی جرائم چی واقعی که دل آغو بار کار کهو، نظارت که هم دا کارو چی دا اداری بمو نظارت کهولی. پا مرافی سارنوالی که چی ما کار کهو پا امنیتی پا یو حوزا که ممدی سارنوالی کار کرده، پا دلتا پا دا مرافی سارنوالی که بیانو ما تا ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې را کول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم، نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله تاسو سره
شریکوم. مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو، او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نو پکې تشله بورد وی، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې وو، دا ماشوم دا هغه ګټلی وو، دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو، دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشر پسې شوی وو، دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی وو، بریالی شوی وو، په تېښته باندې وتلی وو، خپل پلار ته یې دا خبر کړی وو، دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو، او یو څه موده بندي وو، بالاخره دی دا ځوان خوشي کړی شوی دی، دا شاهد بندي وو.
شاهد هم دغه بل ماشوم،
دا بل ماشوم، دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو، دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په ضمانت. دا دوسیه چې ما ته راکړه شوه وروسته د اته کال نه دا کټو پورته کېدل، او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله، نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشي شي، او د قاتل چې نور نه تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولېږي چې دا پیدا شي ونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته، او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشی کړی وو، او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته، هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو، هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو، کې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي، او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته، او څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړ، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو، دی هم په دې قضیه کې شامل وو، ده هم دا دوسیه کې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست، لاړم لوی څارنوال دفتر ته، او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چی لیکلي ما په باره کې. ده ویل چې ټکانه خوړ چې څه خبر ده، ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چی لیکلي ما په باره کې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې د زلیدل او زه هم اول ځل د پاره د سره مخامخ شوم. نو د ماته ویل چې زه د هر چا په باره کې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کې نه لیکم ځکه زه د تا کار پیژنم او زه تا پیژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پیژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، زه د دې نه زه تا نه پیژنم. خو ده زه آرامه کړم ماته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې راوغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کافي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه دا لیکنه نه ده. بیا نو خو همغه چې ماته چې دا موضوع نور ماته پرېږده، زما رئیس ته تلیفون وکړه چې دې ته تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ماته تقدیرنامه رانه کړه، خو خیر دې تقدیرنامه پسې هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنی کار و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ماته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ماته حکم دی دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا لوی څارنوال سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
هغه خوشي شوی و، هغه خوشي شوی و، هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی و.
او نه، خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کې ورته تلیفون کړ، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره اخلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دي رابطات تفاهم وړ نه، اما انسان دی. په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه پخپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما دې هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق، البته پولیس دا سړی په ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ د ماته چې څارنوال ته بیا کار کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایل باندې ثابتوم، زه د کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات د ما دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپه یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولته داخه ولوستو، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعی ده چه ارتباط شده ده زکه آغا جواند نیمائی جواند و چه از ما کرده ده و دانیم جواند دلتا ما کرده ده آلیکه نشلی دون که آلیکه ده زکه آغا چه که ساره پو ماشوم توب که اخلی آغا مگر ده چه ساره سترگی پتی شیو دنیا نلاش هیری کی آغا رابطه ده ماین زنه زی اما لکت سو چه زو سا افغانستان تزم یاز ده شلکالو که افغانستان تتللی ما پا همیشه زم دا هغه رابطه ده چې مالتا کشایی کنه زما خوانده ورونا طول پا بحر که دی زما مورو پلار دلتا پوتریش که خیخ دی یعنی دسته دی نور القلوی القدخ پلوانو هلتا یو چه شته دی چه راوطی دی وطریش که دی اکثریتی اما دغا اری که وجود لری چه ما بیرت افغانستان تا بیایی دغا اری که وجود لری چه ما دغا وجدانی مسئولیت را کهی چه تا افغانستان یو غریب حیواد و سرل دی چه ده منابی و لحاظ غریب نده اما آقا وقت که منگا ده امکانات ندرلو دل منگا پا مفت و پیسو بانده هلتا درس و ایلی تحصیل موکر لور تحصیل موکر کم وقتم کارو کنور ده منگ نده جگلو لکابل ده کار چانس واخستو شو چه خپل ملت ده خدمتو که زمنگ زوانی اوز زمنگ زوانی یعنی ده نورو پا خدمت که تیر شوله سره لده چه پا منگ بانه هیچ مصرف نو کرده ده اغا وجدانی مسئولیت ده او ده غاری که ده چه ما بیشت افغانستان تا بیایی او اغا نپریکی اغا غاری کشتا
دا اړیک خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شاید دې زالته وای دا ما ډیره درد دی دلته دا هغه راغلی واسه په بلالاند خاطره تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادگی اندیا دو زالی راغلا یو افتا مکمل ازو دیدی میل ما پالون پستلا ما بیولا هر چیز دا یو رازی دا اولا ناهی که دا دی اوتریش دیر اخکولی و قدیمی دا غدا آلتا دسی لاس دیدی پلاس که اچه اولا و گرسی دلو قدم هم باهم ما افتا چه ما توی خوکتنه کرو چه زورتا بی بی جانو هم ما افتا چه بی بی جان کلا با اغا وقت ریشی چه افغانستان دا غسی شیل کدا غ دی ما تا چی زرکا جان ایگه تا فراموش کن ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است یعنی دا درد ما سرشته ده همیشه دا پرمختک ده دی طولنی چی وینم دا خیزی چی زدست وینم دا انجونی چی زدست وینم البته منفی شایم منفی زورتا نویم زکتا دی دوی دی کلتور دا از من کلتور دا چی از من کلتور شایم دوی دی تا منفی کاری ولی دوی دی کلتور سر من تا منفی کاری البته اغا چو چی دی من دی کلتور سر مطابقات نلری اغا اینا اما نور چو چی زدست وینم یعنی حقیقت دا چی دوستا دی زیاد ترانوائی دا خیزو تا دی کلتوری لحاظا او دا دوی دی ایجاد کرده دسینه دا چه دلتا دا اوتومات وجود لری براز حال که چه زمانگ پا دین که او زمانگ پا کلتور که داشای بیس او اساس نو وجود لری مگر منگا بینو چه متاسفانا آغا چه دلتا جورشیوی و قانون که ورطا بسلا زای ورکر شوائی دا آغا نن پا پرمختک کهی آغا چه زمانگ پا اساس و بنیاد که زمانگ پا عقیده که زمانگ پا دین که وجود لری آغا متاسفانا چه نم برز دا خ
چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه ده مننه یو مکتب هم ما په دې نجونو لپاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولی شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
سیاہ لیلی رہ خلایت می کنم یاد